اوردونکو د مشال لیدونکو راځي د ناسات خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسره الله مومن سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ بسته وخت 15 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستاني وزیر اعظم د افغانستان په اړه نوی څرګندونی همدغه راز د کوهات د وجل شوی اسمارانی کیس او د جنوبي وزیرستان د سره روغ اوسیدونکو ستونزې نن د سیاست نړیواله ورځ مانځل کیږي. همدغه راز د خبر ایجنسی له یو نامتو لوبغاړي سره کرکټ لوبغاړي سره مرکه هم لرو. خو لومړی وردو شاهین بنیری ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي د افغانستان ستونزه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په جوزجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځایي کمانډان قاري حکمت وجلی دی او د شام په غوطه سیمه کې د شامي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څلوېښت ولسي وګړي وجل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویری دی د افغانستان ستونزه باید د خبرو تر لارې هواره شي. نوموړي نن په خاران کې د خاران یکمچ سړک د پرانستې دستوري ته د وینا په وخت زیاته کړه چې تیره ورځ د کابل دوره ډیره کامیابه وه او هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به ډیر زر امنیت راشي. د افغانستان د ستونزو د هواري یوازینی لاره دا ده چې افغانان کینی او خپل منځ کې د خبرو اترو له لارې خپل ستونزې هواري کړي. موږ په دغه پروسه کې په دغه خبرو کې مرستو ته آماده یو ځکه چې دا په موږ لازم ده. وزیر اعظم ویل افغان حکومت ته ویلي چې پاکستان د امنیت راوسترلو لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. هغه عباسی ویل په افغانستان کې له څلوېښتو کالو جنگ روان دی خو جنگ ستونزې نشي هوارولی. د قبایلی سیمونه د سینټ غړي وایي چې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو بل د سینټ د ټول ایوان کمیټې ته د حواله کولو له وجې د ځنډ ښکار شوی دی. تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د باجوړ نه د سینټ غړي حاجی هدایت الله په دې اړه وویل
چې کله دا بل سینټ ته رالی دا په کار دا چې لا اینډ جسټس کمیټي ته دا په حواله شي. هغه چیرمن سینټ په حواله کو کمیټي آف د هول هاوس ته لګره ټول هاوس نه کمیټي جوړه شي. هغه ویل چې ډیبیټ په زیاتو شي. مخیرنی ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف وو نو هلته د کم زمنګ سټن نه برابرې دو هیڅ هم د هاوس کې څوک دومره ډیر به نه کنه.
دا بل قومي اسمبلی د روان کال د جنوري په میاشت کې په متفقه توګه د منظورولو نه پس سینټ ته د بحث لپاره استولی وو خو تر دا دمه پرې څه بحث نه دی شوی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی ساینسز په نوم څېړنیز ادارې ویلي د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او نور 55 ټپیان شوي دي. ادارې ویلي دي چې 13 میاشت 25 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي. د څېړنیز ادارې لخوا په خپور شوي تازه راپور کې دا ویل شوي چې 13 میاشت تر ټولو ډیر ترهګر بریدونه په بلوچستان صوبه کې رامنځته شوي. په دغه صوبه کې په 14 بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان دي. په راپور کې راغلي چې په ټول هیواد کې په وژل شو کې 19 ادی وګړي، 14 پولیسان، 2 د ملیشیا سرتیري او 2 وسلوال شامل دي. د برتانیې د فوز چیف آف جنرل سټاف جنرل سر نیکولس پیټریک کارټر د پاکستان په دورځني رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څانګې په خپل یو بیان کې ویلي چې جنرل کارټر 13 ورځ د هیواد ته ورسید او د پاکستاني فوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات نه پسې د بلوچستان صوبې دوره وکړه. د بیان له مخه جنرال کارټر ته په بلوچستان کې د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په جوزجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځایي کمانډان وجلی دی. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن مشال لیډو ته وویل چې د اسلامي دولت ځایي کمانډان قاري حکمت سره د خپل نورو دریو ملګرو د اپریل په 15 نیټه د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وجل شوی دی. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په سیمه کې مولوي حبیب الرحمن خپل نوی کمانډان ټاکلی دی. اسلامي دولت په کابل، هرات او جلال آباد کې د یو شمیر ځانمرګي بریدونو ذمواري منلې ده. د شام په غوطه سیمه کې د شامي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څلوېښت ولسي وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه سیمې نه د حکومت د مخالفینو د ویستلو په اړه د روسیې په مرسته پیل شوې خبرې ترې ناکامه شوې. د روسیې په مرسته د شام ځواکونو د دمشق په اطرافو کې ډېرې سیمې نیولې دي خو د دوما په نوم تر ټولو لوی خارګوټي اوس هم د جیش الاسلام په نوم د یاغي ډلې په کنټرول کې دی، چرته چې دوی د زرګونو ولسی وګړو په منځ کې پټ دي. له دغې سیمې د وسلوالو ولسی وګړو د ویستلو په اړه د روسیې په مرسته پیل شوې خبرې د اپریل په وړومبۍ نیټه د ناکامۍ سره مخ شوې. پرون په دغه سیمه کې د شام هوایي ځواکونو تازه بمباري کړې ده. په شام کې د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې د دوما په بېلابېلو برخو کې په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو په ګډون څلوېښت ولسی وګړي وژل شوي دي. په کینیډا کې په یو ترافیکي پیښه کې د هاکې د یوې لوبډلې څوارلس غړي وژل شوي. نړیوال رسنۍ د کینیډا د پولیس چارواکو له خولې وایي چې دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوې چې د هاکې د جونیئر ټیم د لوبغاړو ګاډۍ د یو سامان وړونکي ټرک سره وجنګېده. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډیو په خپل ټویټر پاڼه په پیښه کې د وژل شوو د کورنیو سره خپله ژوره غمرازي څرګنده کړې ده. د ساسکاچیوان جونیئر هاکی لیگ په نوم په دغه لوبډله کې د شمالي امریکا سره تړاو لرونکي هغه لوبغاړي برخه اخلي چې عمرونه یې د 1800 او 1600 کالو ترمنځ وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یولس عالي رتبه چارواکي له دندو لرې کړي دي. دوی د قانون په دوو نافذونکو ادارو او څو وزارتونو کې دندې ترسره کولې. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دغه کسان ولې له دندو شړل شوي دي. وروسته له هغې چې ولادیمیر پوتین یو وار بیا د دغه هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو، دا اول وار دی چې د خپل هیواد د ځینو عالي رتبه چارواکو د برطرفۍ فرمانې خپور کړی دی. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اردن کو خبرونه مول مشال رادیو اوردل چی شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري، د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې امن پر ځای کول زموږ ذمہواری ده او په دې کې هر قسم رول لوبولو ته چمتو یو، ځکه چې زموږ امن له افغانستان سره تړل شوی.
نیگوشیشن میں پوری طرح مدد کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ہم پر لازم ہے. افغانستان میں بھی عمل ہوگا اور اس کے اثرات انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچیں.
د جمعې په ورځ د پېښور های کورټ امر وکړ چې د کوهاټ د وژل شوې جنۍ آسمارانی کیس دی له کواټا پېښور ته منتقل کړل شي. او د جنوبي وزیرستان د سره روغ اوسیدونکو وایي چې باندې اته کاله د کډوالۍ ژوند یې تیر کړ، اوس دې خپلو کورونو ته ولېږدول شي.
پاوج نشتا خپل ګور نه خالی کو نش خپل کو نه د پېژاس سره لور شي او پېژاس سره واته په آرام منځ میرا روان تیر کی.
او د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکو، د پاکستان د کرکټ لوبغاړی شاهین افریدی چې د پاکستان په سوپر لیگ کې ریکارډ هم جوړ کړی، وای په خپل سیمه کې گراوندونه نه لري.
په څادر مې چې ماخه پرفارمنس غوړو 5 مونډ کړیو د پی اس ال هسته کې دا یو ریکارډ چې ما قائم کړو. یو گراوند مونږ ته نشته د ګروپ خور په لمن غراشو دلته ګیمونه کو.
او نن د صحت نړیواله ورځ مانځل کیږي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی وایي چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګډون د ټولې نړۍ د امن او خوشحالۍ ضامن دی. نوموړی وایي په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ روان دی، خو دغه جنگ د مسلې حل نه دی. نوموړی دا خبره نن غرمه د بلوچستان په خاران سیمه کې یوې دستوري ته کړې چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی نن د بلوچستان په خاران کې خبریالانو ته ویل چې کابل ته یې پرونی دوره کامیاب او تمه ده چې په افغانستان کې به ډیر زر امنیت پر ځای شي.
له پاکستانه زیات یو هیواد هم داسې نشته چې په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې په افغانستان کې امن زموږ د ټولو لپاره امن او خوشحالي ده. دا بنیادی خبره ده. موږ وویل چې په افغانستان کې یو اوږد جنگ روان دی او دغه جنگ لاره د افغانستان ستونزې نشي هواریدلې.
افغانستان کې مسائل کا حل نہیں ہے.
عباسی زیاته کړه چې پرون یې افغان چارواکو ته وویل چې د افغانستان د مسلې یوازنی حل دا دی چې افغانان په خپلو کې سره کښېني او خپلې ستونزې د خبرو د لارې سره هوارې کړي. نوموړی وایي چې پاکستان په دې خبرو او هلو ځلو کې د هر ډول کومک کولو ته نه یوازې چمتو دی، بلکې دا د دوی ذمواري ده.
موږ د افغانستان حکومت ته وویل چې پاکستان د امنیت د راوستلو لپاره هر ډول مرستو ته تیار دی. ځکه مونږ غواړو چې هلته امن وي. د افغانستان واکمنانو دا خبره ومنله او زما یقین دی چې په کوم خلوص سره مونږ خبره وکړه او کوم خلوص چې د هغوی په خبرو کې ما ولیده، نو انشاءالله په افغانستان کې به ډیر زر امن راشي او د هغې اغیز به دلته هم ښکاره شي.
د افغان ولسمشر دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ په پورونی کتنه کې په دواړخي زوړی کو ترګری سره د مبارزې او د افغانانو په رهبری او ملکیت د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او د افغانانو په مشرۍ یې سوله د حل یوازینی لار وبلله او په دې برخه کې یې د خپل واد په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغان ولسمشر دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له پاکستاني وزیر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان لاري لمنځنی ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي په انتقال، د کوټه، کندهار، هرات او د پېښور جلال آباد د ریل پټلۍ د دوه سترو پروژو او پېښور جلال آباد کابل د لوی لارې د جوړولو د عملی کار په پیلولو بحث او خبرې وشوې. په دغه کتنه کې موافقه وشوه چې هیواد ته په عزت سره د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی واضح مهالویش او میکانیزم ترتیب کړي. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې لپاره د یو سند چمتو کولو په اړه د بحث او موافقې ترڅنګ پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بنو چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عملی پلان سند نهایي کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی دغې کتنې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته رسمي سفر وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته غوږیست. اوریدونکو، د جمعې په ورځ د پېښور های کورټ امر وکړ چې د کوهاټ د وجل شوی جنۍ اسمه رانی کیس دی له کواټه پېښور ته منتقل کړل شي. د رانی کورنۍ وای دا ډیر ښه ګام دی ځکه چې د امنیتي خطر له وجې په کواټ کې عدالت ته د دوی تګ راتګ ډیر ګران وو، خو دوی وایي خپه پر دی چې عدالت له زنډه کار اخلي او د اسمه رانی په وجنه تورن کسانو ته یې لا هم سزا نه دورولې. نور تفصیل په دې راپور کې. د خبر پښتونخوا د کوارت سیمې د وجل شوې زده کوونکې اسمراني کورنۍ وایي ډیر خوشاله دي چې عدالت د اسمراني مقدمه له کواټه پېښور ته د منتقل کولو امر وکړ. د اسمراني خور سفیارانی نن د خالی پورزه مشالې ته ویل چې مخالفین یې ډیر با سره دي او په کواټ کې یې د خور مقدمه پر مخ وړل ګران وو، خو نوموړي وایي خپه پر دې ده چې عدالت له زنده کار اخلي او زر پریکړه نه کوي. یاد وی چې 13 میاشت د رانی کورنۍ له عدالت غوښتنه کړې وه چې د امنیتي خطر له وجې دی قضیه پېښور ته انتقال کړل شي. د براسي حال کې دا چې د کواټ پولیس وایي د اسمه رانی په وجنه تورن کس مجاهد الله اپریدی یې عدالت ته وړاندې کړې. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د جنوري پر 28 چې اسمه رانی وویشتل شوه، نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد اپریدی ورور صدیق الله اپریدی او د هغوی ملګری شازیب نیولی دي. د اسمراني کورنۍ تور لګوي چې لومړی ملزمانو هغه ته د واده وړاندیز کړی وو خو تر انکار وروسته یې وویشته. د خالی پورز اسمرانی خور او سفیرانی ویل چې د پولیسو او حکومت د کارکردګۍ مطمئن دي، خو بیا یې هم ورونه له مسلو سره مخ کیږي او د نامعلومه کسانو لخوا څارل کیږي. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پیښور کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت هغه راپور نه رد کړل چې پولیس د رانی په وجنه کې د ککړ کس نیولو پر وخت تر سیاسي فشار لاندې وو. د ویل په پوره شفافه طریقه به پلټنې کوي. د رانی کورنۍ وایي نوموړی له خپل ورندار سره له بازاره کور ته روان وه چې مجاهد او صادق اپریدی وشته. د نوموړي خور سفیرانی تیره میاشت مشالې ته ویلي وو چې اسما د جمی په چوټیو یا رخصتیو کور ته ورغلی وه. تر پیښې وروسته د اسمی یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې پکې هغه په جوبل حالت کې اقرار کوي چې مجاهد اپریدی ورباندې حمله وکړه. سفیرانی وایي د دوی ورور د اسمی هغه ویډیو جوړه کړې وه. د کوارډ پولیس چارواکي وایي دوی د اسمی د کورنۍ حفاظت ته ژمن دي. د هغې له کور سره یې یو پولیس اهم درولې. د اسمرانی د وجنې د پیښې نوټس سپریم کورټ اهم اخیستی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو دغه غوښتي اوریدونکو زو قبایلی سیمو ته. قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د غزولو بل د پاکستان سینټ ته وړاندې شوی، خو څه کم دوه میاشتې وشوي او تر اوسه پرې بحث نه دی شوی. په سینټ کې د یادو سیمو غړي وایي د دې بل منظوري قبایلی اولس لپاره ډیره مهمه ده. دا چې په دې تر اوسه بحث ولې نه دی شوی د منور شاه په دې راپور کې ورو.
قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ اختیاراتو غزولو بیل چې قامی اسمبلی په جنوري کې منظور کړي، سینټ ته هم په فروری کې وړاندې کړل شوی، خو تر اوسه پې بحث نه دی شوی. په سینټ کې د قبایلی سیمو استازي وای ولس یې نور د اف سی آر لاندې ژوند تیرولو ته تیار نه دی. د خیبر ایجنسۍ نه د سینټ غړی حاجی مومن خان په دې اړه وای
اوان چې دی هغه بل خو له کوم موجوده حالات نه ډېر ځان شي دي چې د اف سی آی یو داسې قانون دی چې بل خو دا انساني او بل خو دا غیر انساني یو قانون دی چې د دې سره د انسان قدرستانه نو په دې وجه باندې د خاطر روان
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه د سینټ غړی حاجی هدایت الله خان وای دا بل د سینټ ټولې کمیټې ته سپارل شوی چې زیاتره یې د غړو شمیر نه پوره کیږي او له وجې په دې بل بحث د ځان ښکار شوی دی.
چې کله دا بل سینټ ته رالی دا په کار ده چې لا اینډ جسټس کمیټي ته دا په حواله شي. هغه چیرمن سینټ په حواله کو کمیټي آف د هول هاوس ته، لکه ټول هاوس نه کمیټي جوړه شي، هغه ویل چې ډیبیټ پہ زیاتو شي. اخرنی ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف وو، نو هلته د کم زمنګ سټرنګ نه برابرېدو. هیڅ هم د هاوس کې څوک دومره ډیر بو نه کنه.
خو په سینټ کې د مومن د جنسي نماینده هلال الرحمن بیا وای چې د سینټ انتخاباتو له وجې هم دا معاملہ وزنډیدله. نو موږ زیاته وی چې سینټ با د دې بل د ټولو قانوني اړخونو تفصيلي جاج اخلي.
خامخا یو بل دا خو څه دی، یو وړه شان فیصله نه، خو ډېره غټه د مستقبل ډېره غټه فیصله ده. د شپېته لکو کسانو یا د اتیا لکو کسانو د مستقبل فیصله کوي، په هغې کې خو به په شارټ ټایم کې خو کېدی نه شي. سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته ګیښی دی، چېره په دې باندې جامعه بحث وشي او کوم دې ځای کې کوم لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي. بس کومې مشکلات به پېښېږي مستقبل کې چې د هغې په باره کې بحث او هغه کومې وړې وړې نقطې دي یا غټې نقطې دي چې هغه ټولې پکې سمې کړې شي.
هلال الرحمن زیاته کړه چې د سینټ زیاتره غړي فاټا ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غزولو ملاتړ کوي، نو تمه ده چې د بحث وروسته به یې د قامی اسمبلی په سیر په متفقه توګه منظور کړي. په سینټ کې د قبایلی سیمو نمائندگان وای امید کوي چې د سینټ پر راتلونکي غونډه کې به په دې بل بحث وشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوښتل زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان د سره روغ اوسیدونکو وایي چې باندې اته کالای کیږي چې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي، خو اوس غواړي چې خپل کورونه ته لاړ شي. دوی تور پورې کړ چې کورونه یې امنیتي سرتیرو نیولي. دا کډوال وای د وړي موسم راغلی او همدغه راز نورې هم یو شمیر ستونزې لري، نو باید چې حکومت یې خپل سیمو ته واستوي. دا چې حکومت څه دریځ لري د سلاب مسعود په دې راپور کې ورو.
یو قبایلی مرتضی مسعود ویایی
د تحصیل سره روغ شمیری کلی دیرش کورینا د لاس کولی راس د پاک فوج په قبضه شدی میژه دا مطالبه کوي د ارمی چیف نه چې خلک ته د خپل کورینا میلاو شي د ګرمۍ موسم روغی خلک روشي خلک ته ډېر زیات تکلیف وي په دې مسله باندې فوج او د سکاوټس اعلی حکام سره د میژ ملاقاتی نه شوي دي خو په دې مسله باندې څه عمل درآمد نه دی شوی
یو بل قبایلی اکرام الله دغه خبره په دارنګ بخش بیایی
میر هغه بدقسمت خلک چې لس او تیګلونه تر وسه پرې متاثر یي او میر خپل کورونه ته نه پرېږدي دا هر کور سې درې څلور فیملی پوتې کېږي چې دا تقریبا دادونه هم جوتای جوړېږي دا خلک په ټانک او بډی خان د کرایې په کورونه سره بندېږي او ډېرې ډېرې کرایې پرې کوي او ګرمي موسم دی ډېرو مشکلات سره مخامخ دي دا حکومت اعلان وکړل چې علاقه کلیر شوه امن روغی چیم واپسی عمل و آغا ها راسولی خو نیست بدا حد گروگ رایشی جم پاوج نیست خپل گوری نخالی کو نیست خپل کو ند دا پا ایزاد سر علور شی و پا ایزاد سر آواتا پا آرام مندر میرا روان تیرگی
دا دغی که بایانو دا غشتن نامی چه دیسفلی وزیرستان مرستیال پولیٹی کلافی سر اخلاق امت خان بانگش خبر که آغوی سزا وابرا که وار وی زنی
مبری دو کیس پروپر فورم مطلب کا فوجیان وی او کا ترو سفرون منسٹری تلو نی وی او کا ترو مطلب فاٹا سیکریٹ تو نی نو اب نو سرا پیک اپ کو انشاءاللہ دے دو سے کم ریڈریسل کی دنیا وی ایز پر پالیسی ایز پر لا اب مو دو تا فل کوشش ہو کو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن بو پورا کوشش ہو گی تھی مو دو اغا گریونس ریڈریسل ہو
دا ہو کا بالیانو دا ہا وویل چمی جا نور دے کڈوالے جوند غملای نشی ذمہ وار چرواکی دے دوی تخپل کورونا بیرتا ور وسپاری سیلاب ماسو مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خپرونی پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز شپک سو یویش شارٹ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو شپیته او پینزل زرا و سو پینز پنزوس
تاسو مشال اړیو اوري اړوندونکو په داسې حال کې چې د طریق انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي عمل کړی دا په کوهستان ضلع کې د سکولونو د نشټوالي له کبله په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي پړه نور تفصیل له شاهین بنیر اورو
د الف اعلان په نوم د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع د تعلیمي حلو ځلو په حواله تر ټولو ورستو پاتې شوې ده په دغه سیمه کې د زلزلې او سیلابونو له کبله خواوشا درې سوه پنځلس سکولونه ړنګ شوي وو چې اوس هم پکې نهه پنځوس سکولونه بیا نه دي آباد شوي په ضلع کې د زده کړو په اړه د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزے وایي
دلته کې 273 د جنکو سکولونه دي او په دې کې تقریبا داسې دي چې 90% سکولونه داسې دي چې دا ټول پرایمري دي او بیا یو حیرانکن خبر دا چې های سیکنډري سکول یوم د جنکو نشته په کوهستان کې ټول ډیسټریټ نشته او بیا کالج هم پکې نشته د جنکو او الکان د کالجونه دي په کوهستان کې خو هغه کې هم مطلب چې هغه اٹینډنس یا انرولمنت ریشیو ډیر کم ده د 2005 زلزله او 2010 سیلاب چې کوم سکولونه تباه کړي دي په کوهستان کې هغه د لپاره پراپر مطلب فاندینګ نشته دا خبره منستر منی او دا خبره پروینشل ګورنمنت هم منی
دغه سیمینار د صوبې د اسمبلی غړي عبدالستار خان بیگا مشال لیډو ته ویل چې په تیر حکومت کې د غلطه یو شمیر سکولونه جوړ شوی وو خو د صوبې موجوده حکومت د سیمې ستونزو ته پوره پام نه کوي او د غلطه له 200 ډیر بکتب سکولونه هم تړلې دي نو موړې زیاتوي
دا په اصل کې هغه سکولونه دي چې د سیلابونو او زلزلې له کبله ړنګ شوي وو او څه بیا هغه 243 مکتب سکولونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت تړلې دي یقینا د تعلیم په میدان کې دا زموږ سره ډیر زیاتې دي له دې کبله موږ د صوبې حکومت ته تجویز ورکړې چې په هر حال کې زموږ بچي سبق وایي خو د سکولونو شمیره دې نه راکموي بلکې ډیره دي کړي
خو د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د بنیادی تعلیم په اړه د صوبې د اسمبلی د سټینډنګ کمیټې مشر محمد عارف وای دوی د تعلیمی ایمرجنسۍ د لاندې په لرو پرتو سیمو کې ګڼ شمیر سکولونه پرانستې دي او سکولونو ته اسانتیاوې هم ورکړې دي.
اصل کې مسله دا نه ده چې مونږ د یو ځای سکولونه بند کړی دي. مسله دا وه چې بعض ځای کې زمونږ داسې سکولونه وو چې هلته تعداد بالکل کم وو، ډېر زیات کم وو، او هغې سره خوا کې نور سکولونه موجود وو. یو خبر دا وه. دویمه دا وه چې مکتب سکولز دي نه هغه میکسیمم چې کوم دی هغې مونږ دي کنسټرکشن وکړه چې کوم ځای کې ضرورت وو. دلته زمونږ داسې سکولونه وو چې د سکول په خوا کې مکتب سکول هم موجود وو. نو د هغې د دواړو چې کومه انرولمنټ ریشو هغه ډېره زیاته کمه وه. نو چې کوم ځای کې انرولمنټ کم وو نو هغه مونږ واړو دغه سکولونو ته چې کوم ځای کې بلډینګ موجود دی، او چې کوم ځای کې انرولمنټ پوره وو نو هلته مونږ ریکنسټرکشن وکړ.
یاد دی وی چې کوهستان د خیبر پختونخوا لری پرتا غریزه سیمه ده. کوم چې په کال 2014 کې د صوبې حکومت په دوو ضلعو بر کوهستان او کوز کوهستان کې وویشله، خو دغه لته د تعلیمي ډانچې په جوړولو لا کار نه دی بشپړ شوی او ډېرې سیمې د تعلیمي ادارو نه بے برخې دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
دا زمونږ د سبانې ورځې 19 خبرونې دي، تاسې اورېدئ شئ. زو کوټې ته د بلوچستان ډاکټرانو ویلي دي چې د صوبې په لرې پرتو سیمو کې چیرې چې د روغتیا اسانتیاوې نشته هلته به دوی د ناروغانو د علاج لپاره مفت طبي کیمپونه لګوي، چیرې چې به خلکو ته د علاج وړیا اسانتیاوې ورکول کیږي. په دې ترڅ کې لومړی کیمپ د اتوار یا یکشنبې په ورځ په مسلم باغ کې لګول کیږي. نور حال د احمد شاه زمی په دې راپور کې ورو
د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر انتظام لاندې به سبا د اتوار په ورځ د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې یو ورځنی مفت میډیکل کیمپ ولګول سي، چیرې چې به د ښځو او ماشومانو د ناروغیانو په ګډون د 12 نورو ناروغیانو علاج کیږي. په دې اړه نور حال د فاونډیشن مشر ډاکټر لال محمد کاکړ څه داسې راکوي.
زړو د ډاکټر نصرجی، پروفیسر مناب ترین، ډاکټر فضل، نور غملګری او سرازی پسینې طبي د کلینیک کوم بیماران دي، پروفیسر شیرین خان صاحب سرازی د نیورولوژي لخوا ځخه، ډاکټر امان الله کاکړ صاحب دي، ډاکټر نسیب الله صاحب دي، ډاکټر وزیر اکبر صاحب دي، لغې علاوه کوم ای ان ټی غدي، ډاکټر شزمان مندوخیل صاحب دي، شاولی صاحب دي، ارتوپډیک ډپارټمنټ ډاکټر عید محمد صاحب دي، ډاکټر محمد بخش شوانی صاحب دي، زور سره مخبل، لغې علاوه کوم د سایکټری غدي، پروفیسر غلام مسعود صاحب دي، هغه ټیم ګرو سره دي، ډاکټر زین کاکړ صاحب سره دي، لغې علاوه د میډیسن پروفیسر خالد شاه صاحب دي، پروفیسر سره په 15 دغه جونیئر خپل ټیم او ډاکټرانو پر سره یې تقریبا 15 نرسیس ټاپ را سره دي، هغه زنانې په سلټیټ کې حالت سي مسلم باغ کې به ان شاء الله تقریبا د هر مرز ډاکټر سره ستا کوم چا کار دوری کې جګه دوری ورکو، د کوم چا کار نه کېږي هغه ته مشخص پیدا خپل ډریس، خپل کارت، خپل ټلیفون کټک نمبر ورکو چې کوټ ته راسي دغه لپاره کوم اپریشن ضرورت یا نور دي کار ضرورت، هغه به موږ دلی په کوټه کې دغه هغه فیسلټیز پرووایډ کوو ان شاء الله.
د دې ډاکټرانو په وینا چې د مسلم باغ او شاوخوا برخو خلکو ته پکار ده چې په دې کیمپ کې په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. د کوټې یو نامتو ډاکټر شیرین خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل
لازم موږ باول کیمپ په مسلم باغ کې په دغه کې کم از کم زموږ دوه لس لوی پروفیسوران به شرکت کوي او خپل ټیم سره به شرکت کوي. زموږ کوشش دا چې هر څو زیات مریضان موږ وګورو، په دایو ورځ کې موږ وګورو، په دغه تقریبا 300 پوری چې کوم نومان لیکل شوی دی هغه څلور زره دي، نو دا کېدای شي نور هم ډیر شي. نو که چیرې ډیر موږ خپل کوشش دا دی چې هر څو زیات ډاکټر نور هم بوزو چې تقریبا ګرد مریضان وکتل شي او څوک مایوس ولاړ نسل دا فاونډیشن نه، په دغه تسلسل کې به په مخ هم موږ د میډیکل کیمپ ان شاء الله نکات کوو. موږ کوشش به دا وي چې دغه ځایونه چیرې طبی سہولیات نستا، هلته ډاکټران کم وي یا هسپتالونه نه وي یا خل دوني غریبان وي لیرې اوسي او په خپل تر هسپتال ځان نس را رسولې، هلته هم راتلونکي وخت کې موږ دا کیمپونه جوړ کو او ډاکټران لدې ځای بوزو، د وایني ځان سره یوسو او د خلکو شهر سره خدمت کولې سو دا پر کور کې خدمتونه ورکوم.
نامتو قانون پوه وکیل باز محمد کاکړ د 2014 کال د اگست پر 8 نیټه د کوټي په سیول هسپتال کې په ځانمرګ برید کې وژل شوی وو. له هغه وروسته د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن د بنسټ تیږه کېښودل سو چې د تعلیم او روغتیا په بیلابیلو څانګو کې د ولس لپاره کار کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
مشال رادیو ته غوږ استرودن کو 15 نیمه بجې کې دون کیده او شاهین بنری هم سټریو ترغل نور راځي چې لغوی د خبرونو لنډی سورو
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دي د افغانستان د ستونزو د هواری یوازینې لار دا ده چې افغانان کینی او خپل منځ کې د خبرو تر لارې خپل ستونزې هواری کړي د قبایلی سیمو نه د سینټ غړي ویل دي سینټ غړي وایي چې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واغ غزولو بل د سینټ ټول ایوان کمیټې ته د حواله کولو لوجې د ځن ښکار شوی دی د پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی ساينسز په نوم څېړنیزې ادارې ویل دي د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې په 15 بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او نور 55 ټپیان شوي دي د برتانیې د فوز چیف اف جنرل سټاف جنرل سر نیکولس پیټریک کارټر د پاکستان په دور ځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په جوجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځایي کمانډان قاری حکمت سره د خپلو نورو دریو ملګرو وجلې دي د شام په غوته سیمه کې د شامی ځواکونو په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو په ګډون سلویخت ولسی وګړي وجل شوي دي په کینیډا کې په ترافیکی پیښه کې د هاکې د وی لوبډلې سوار لزغړي وجل شوي دي او د روس ولس مشر ولادیمیر پوتین خپل یو ولس علي رتبه چارواکي له دندو لري کړی دي
اوردونکو خبرونه ته شاهین بنری او وړاندې کول په دینی مایک هم ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي شاهین افریدی سره مرکه هم لرو شاهین افریدی یو نامتو کرکټر دی چې په پاکستان سوپر لیگ کې یې ریکارډ هم جوړ کړی دی خو لومړی ورځ دی ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي مجید بابر ته غوښ
د پیښور نه خبرېدونکي د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق په خپله نننۍ اداریه کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه وینا موضوع کړې ده چې د تیر زیارت په ورځ یې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد یو نړیوال کانفرنس ته کړې وه عباسی په خپله وینا کې ویلي ول چې اوس په پاکستان کې امن بشپړ شوی او وسلوالو ته ماتې ورکړل شوې ده هغه په نړیواله ټولنه ټینګار وکړو چې په دې جنگ کې د پاکستان د ولسی او پوځي قربانو اعتراف وکړي اداریه زیاتوي چې عباسی په افغانستان کې د امن په د پاکستان د خواهش یو وار بیا تکرار وکړو خو د اداري په خبره آیا دواړه هیوادونه د ترهګرۍ د جرړو په وستو یو خلدي او کنه ځکه چې دواړو هیوادونو یو شمیر موضوعات د خپل انا او ضد مرکز ګرځولې دي او خپل ګډو ګټو او زیانونو ته پام نه کوي ځکه چې دواړه هیوادونه په یو بل په بیا بیا تورونه پوري کوي چې د یو بل دښمنانو لای په خپل ځمکا پناه ورکړې ده خو په دې لړ کې یو بل تراري ختونی او کرا معلومات نه شریکوي د اداري په خبره د هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې باید وړې وړې خبرې او رنجشونه د پامه وغورځول شي او بغیر د سزن نه دی یو بل سره ریښتونی همکاري وکړي او کچري دغه دواړو غونډي هیوادونو ضد او نه شاته وغورځول او د ګډو عملیاتو لاره د پولي دواړو غاړو ته ترهګر وزپل نو ګران نه ده چې دواړه خواته ولس د ترهګرۍ د ناصر نه خلاصي او پامن ژوند وکړي بل خو د اردو جبه ورسپانې جنگ قبایلی سیمه د پرمختګ پلار د سرخط لاندې خپل ادارې کې لیکي چې د غوسیمو کې د لسیزو د نامنې او د وسلوالو لخوا تر مودو پورې د يرغمالۍ نه پس اوس د پرمختګ په لور روان شوې دي د تیر زیارت په ورځ د پاکستانی پوز مشر په جنوبي وزیرستان کې د دوو لویو پرمختیایي منصوبو پرانسته وکړه چې یو پکې په واڼه کې د زراعتي پارک او بل په مکین کې د یو بازار جوړول و ادارې لیکي چې د پاکستان د دفاع په لړ کې د قبایلی ولس بیکوري او تر لسیزو پورې کړهونه هغه سدي چې په ټول پاکستان کې ساری نشتا خو اوس وخت راغلی چې دغه بې کوره قبایلی ولس په عزت او احترام سره په خپلو سیمو کې نه یوازې آباد کړل شي بلکې د هغوی د قربانیو اعتراف دی په ولسی حکومتي او پوځي کچه وکړل شي ادارې لیکي چې د فاټا ولس په قومي بهیر کې د شمولیت غوښتنه د ډیرو مودو نه کوي نو اوس وخت راغلی چې په دې لړ کې ټول قانوني او آئینی خنډان لرې کړل شي او دغه عمل دی په تیزی سره مکمل کړل شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
<تص-> اردن کوسٹر فار کمنٹری د پاکستان او هند ترمنز د اټومي وسلو د سیالۍ په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي دواړه هیوادونه په دې لړ کې نوې ټکنالوژي او کړنلارې په کار راولي. بلخو بلومبرګ ویبپاڼې په پاکستان کې د بانکي نظام او د ډالرو په مقابل کې د روپیو د ارزښت د کموالي په اړه مقاله خپره کړې. احمد شاه زمین د دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
سټریټ فار کمنټری پر خپل ویبپاڼه لیکي د پاکستان له اړخه د هند د ستراتیژیکو ایټمي بریدونو په مقابل کې پرمختګ د هند لپاره ګرانه کړي چې د جنگ په ډګر کې پاکستان وویروي. کچېرې هند خپله تاکتیکي ایټمي وسله ترلاسه کوي نو شای اسلام آباد او نوې ډیلی د یوې لویې شخړې پر مهال ایټمي وسله وکاروي. ویبپاڼې لیکي د هند او پاکستان لخوا د ایټمي وسلو ترلاسه کولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لویې جګړې امکانات کم کړي دي ځکه چې د ایټمي وسلو د کارونې پایلې به ډېرې ورانوونکې وي. خو په داسې حال کې چې د هند لخوا د پاکستان پر ضد د تاکتیکي ایټمي وسلو د کارونې ګواښونه او ویره کمزورې ښکاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د ایټمي وسلو د کارونې امکانات زیات کړي دي. د ویبپاڼې په خبره په دا وروستیو کلونو کې د هند پر هغو پر لپسې اعلامیو سربیره چې د پاکستان له لوري د هر ډول ایټمي وسلو د استعمال په ضد به د بدل په توګه اقدام کوي، نوې ډیلی پاتې راغلی چې اسلام آباد د تاکتیکي ایټمي وسلو له جوړونې راوګرځوي. بلخوا بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د زیاتو پانګو درلودلو له حسابه د پاکستان دوهم لوی بانک یونایټډ بانک پلان لري چې په راتلونکو 5 کلونو کې د خپلو ګراکانو یا حسابي بانکونو شمیر 2 کړي. د دې کار لپاره د نوې ټکنالوژي او د بانک د شاخونو په بدلولو سره د هیواد د منځنۍ طبقې خلکو ته لاسرسی په پام کې نیول شوی دی. ویبپاڼه لیکي د پاکستان اقتصاد 3.5% زیاته وده کوي خو په زیاتره آسیایي هیوادونو کې د ډالرو په ذخیرو کې کموالی په پاکستان کې په تیرو 8 میاشتو کې په اوسنیو بانکي حسابونو کې 50% کموالی راوستی دی. بلخوا په دې هیواد کې مالیاتي چارواکو د فشار کمولو په خاطر په تیرو 5 میاشتو کې 2 ځله د ډالر په مقابل کې د روپیو ارزښت ټیټ کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د روسیې چارواکو د یوې برطانوي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي د اعصابو هغه فلج کوونکي کیمیایي مواد چې په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس برید کې کارول شوي دي د ولګا د سیمې د شیخانی په نوم یو تحقیقاتي پوځي مرکز څخه ترلاسه شوي دي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ وروسته له هغې په دې اړه غبرګون وښوده چې ټایمز اخبار د برطانیا د امنیتي سرچینو په حواله په دې اړه جزئیات خپاره کړل. په دې اړه د مشالو د خبر مرکزی څنګه راپور له اجمل اندرو.
د ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله وویل دوی باور لري هغه کیمیاوي مواد چې پر پخواني روسي جاسوس برید کې کارول شوي او برتانوي چارواکو د نووي چوک په نوم پیژندلې د مسکو په 800 کیلومتره کې جنوب ختیځ لور ته په پراته د شیخانی په خارګوټ کې په پوځي تاسیساتو کې جوړ شوي او هلته ساتل شوي. د شیخانی خارګوټه د عضوي کیمیا او ټکنالوژي په برخه کې د روسیې د ساينسي څېړنو د دولتي انسټیټیوټ یو څانګه لري. د کیمیاوي وسلو یو متخصص همیش ډی بریټن ګوردن د ورځپاڼې ته ویلي هغه استخباراتي معلومات چې دلیدلې پکې په واضحه توګه د شیخانی د تاسیساتو یادونه شوي. د نوموړي په وینا په دې پوځي تاسیساتو کې د زیرمه شوو نووي چوک کیمیاوي موادو کمیت د بریدونو لپاره کفایت کوي خو د پوځي عملیاتو لپاره بیا کم دي. بریټن ګوردن ټایمز ته ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې دا صاف فلجونکي کیمیاوي مواد دي د پخواني شوروي د وخت له نورو لابراتوارونو لکه ازبکستان یا اوکراین څخه انګلستان ته انتقال شوي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د برطانوي ورسمانې دا رپورټ رد کړی. سرګی لاوروف ویلي برطانوي ورسمانې دا ادعا کوي چې برطانوي چارواکي د خپلې بې بنسټه ادعا د اثبات لپاره هر ورځ هڅه کوي. روسیه په کلکه د مارچ په فایل کې په هغه کیمیاوي برید کې لاس لرل رد کړي چې په برتانیا کې یو پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د اعصابو په فلجون کې موادو مسموم شول. دا پیښه چې برتانیا یې پړه د روسیې په دولت واچوله د دې سبب شو چې برتانیا او تر شلو زیات لویدیځ متحدانې له خپلو هیوادونو څخه تر 150 زیات روسی ډیپلوماټان د اعتراض په توګه وباسي. میخائیل بابخ چې په ولګا سیمه کې د کرملین استازي او د کیمیاوي بوسلې کولو د دولتي کمیسون په خانه غړی دی د روسیې رسنوي ته ویلي چې د شیخانی تحقیقاتي تاسیسات وستزراتي کیمیاوي څېړنو لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي چې په دې تاسیساتو کې کیمیاوي وسلې نشته. د میخائیل په وینا په هغه سیمه کې چې کیمیاوي وسلې وي هغه په بشپړه توګه له منځه وړل شوی. د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي و چې مسکو خپل ټولي کیمیاوي وسلې له منځه وړي. خو دا ویل مرزاینوف په نوم یو ساینس پوه چې اوس په امریکا کې اوسي او د لومړي ځل لپاره یې د نوې چوک په نوم د کیمیاوي وسلې موجودیت په ډاګه کړ. وایي دا سابو د فلجونکو مواد د پخواني شوروي څیړونکو په شیخاني پوځي تحقیقاتي مرکز کې جوړ کړی و. نوموړی وایي اوس نه شي ویلی چې دا مواد له کومه برطانیې ته رسېدلي، خو دا چې برطانیه ولې روسیې ملامتوي د ده په وینا علت دا دی چې د پخواني شوروي او بیا روسیې پرته بل هیڅ هیواد د دې موادو په جوړولو کې دومره تجربه نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ سرودونکو، د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د روغتیایي بودیجې د کمښت له امله اندېښمن دی. فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال $100 میلیون بودیجه کمه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په اړه نور تفصیل د نجیب صاحب په دې راپور کې ورو.
د اپریل 1 د روغتیا نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو له عامې روغتیا وزارت سره $100 میلیون پورې خپل مرسته کم کړې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په کابل کې د روغتیا نړیواله ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل دا چې د نړیوالو مرسته کوونکو مرستې ورځ تر بلې کمیږي، په کار ده چې خپل داخلي منابع پیاوړي کړو.
روز به روز منابع کومک کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده میده.
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو مرسته ورستر بلی کمیږي. د تیرو کلونو په پرتله سخ کال $100 میلیون بودیجه کم شوه ده، نو داخلي منابع باید ډیر شي او د دې لپاره موږ ځینې طرحې حکومت ته وړاندې کړې دي.
منابع داخلي یک سلسله ستراتیژي و طرحه را پیشکش کړیم با دولت افغانستان.
خونموړي وویل له دغو ستونزو سره سره اوس د افغانستان 90% وګړي روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري چې دا رقم 2 کاله پخوا 80% و. دغه سرګندونې داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې لا هم د افغانستان ډېر شمېر خلک په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي روغتي اسانتیاوو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم لسلویخت څلن زیات افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
مونږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغه حالت کې تجلیلو چې د مونږ د 40% نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب خپل خبرو کې فرمایل چې یعنی مونږ واقعا په دې حالت کې مونږ ډیر سری پیشرفت کړی، اما بیا هم مونږ ډیر کار ته ضرورت لرو.
خغلی سمکنی د غشان له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د روغتي ستونزو د هواري په هدف خپل مرستې جاري وساتي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکرن هم د تیر په پرتله په دغه هیواد کې روغتي خدمتونه وستایل. ویل چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او خپل مرستو ته به دوام ورکړي.
مشال لړیو ته وګستې د افغانستان د صحت په موضوع کې پاتې کیږو. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي په 2013 کال کې په دغه ولایت کې 15,000 کسان په ټی بی یا د نری رنس په ناروغي اخته شوي چې د وړم کال په نسبت په کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. نور حال د جلال آباد د مشال لړیو خبریال په دې راپور کې راکوي.
تبرکلوز چې سل نری رنس او ټی بی هم ورته وایي یو خطرناکه باکتریایی ناروغي ده چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې هر کال د دغه ناروغي له امله زیات شمیر خلک مري. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسول انعام الله میخیل مشال راډیو ته وویل
په ننګرهار ولایت کې 3215 پیښې د توبرکلوز احتمالي ناروغانو چې په دې سره 15,000 ناروغان تثبیت شوي دي چې په دغه ناروغۍ سره اخته او مساع دي.
د نوموړي په وینا په 2016 میلادي کال کې 4,499 د نری رنز ناروغان راجستر شوي وو چې 18 کسانو پکې د یادې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. 116 تنه یې د درملنې لپاره نورو مراکزو ته انتقال کړي وو او د 4,355 تنو بریالۍ درملنه شوې وه. په ننګرهار کې د نری رنس سره د مبارزې ادارې ولایتي مسول ډاکټر لطیف الله فقیری وایي
په ننګرهار ولایت کې تقریبا 18 دولتي صحي مراکز د لابراتوار لري د برګلوز تشخیص پکې کیږي او 15 شخصی روغتیایی مراکز دي چې مفت او رایگان خدمات وړاندې کوي هغوی سره موږ ته تفاهم لیک لرو که ناروغ مراجعه وکړي چې تبرکلوز تشخیص شي هغې ته بیا په حال د شپږ میاشتو نه تر اتو میاشتو پورې دوا مفت او رایگان ورته ورکوي.
دا چې د درملنې پر مهال د نري رنځ ناروغ کوم تدابیر په پام کې ونیسي چې نورو ته یې ناروغي سرایت ونه کړي، دا پوښتنه ډاکټر اسدالله خالص دا رنګه ځوابوي.
د تبرکلوز ناروغان باید لاړې بې ځایه تونه کړي، باغ هغه کوم کالي چې استعمالوي لوښي دي د خوراک څخه قاشوغه ده پیاله ده که دغه تجرید شي د نورو نه بیل شي دا ډېره ښه خبره ده. په مجموع کې د نري رنځ ناروغان باید د محیطي افضل صحي او د شخصي افضل صحي ډېر خیال وساتي ځکه خدای مکړه چې نور څوک پکه کړنی.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې افغانستان هم د هغو دویشتو هیوادونو په کتار کې دی چې د نري رنځ ناروغان پکې ډېر دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لړیو ته غوږ سیوردونکو زو اسلام آباد ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپل ټاکلي وخت د عام انتخاباتو کولو په اړه د چیف جسټیس حکیم نثار د بیان هرکلی کړی، خو زیاتوي چې باید د انتخاباتو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان میدان ورکړل شي او د ټولو یو شان احتساب وشي. آیا په پاکستان کې د انتخاباتو ځنډیدو څه امکان شته او که څنګه؟ په دې اړه د شاهین بنیري دا راپور اورو.
د پاکستان له واکه لری کړل شوی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د احتساب عدالت مخې ته د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه خبریالانو ته وویل چې دا هم یو رقم دندلی ده چې هغه د وزیر اعظم د چوکۍ او خپل ګوند د مشرې دواړو لپاره نااهله وګرځول شو. د سپریم کورٹ چیف جسټس ثاقب نثار د زیارت په ورځ د سپریم کورٹ بار اسوسییشن یوې غونډې ته ویلي وو هغه به په هیواد کې د مارشل لا مخالفت کوي او بل دا چې د عدالتي مارشل لا هیڅ امکان نشته. نوموړي زیاته کړه عام انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کېږي. نواز شریف دغه بیان هرکلی کړی، خدای هم ویلي چې په بلوچستان کې د سینټ په انتخاباتو کې څه وشو باید چیف جسټس هغې ته هم پام وګرځي. آیا په پاکستان کې به انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي؟ په دغه اړه د واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي
دا ډیپینډ کوي د جمهوری پارټو پر رویو باندې. که د دې رویې جمهوری وي نو زما په خیر چیرې به په پاکستان کې نه الیکشن ډیلی شي او نه مارشل لا ګاڼی راشي. چاپیریال لاسې جوړلې په گاونډ کې انټرنیشنلی نیشنلی چې د مارشل لا هغه دورونه ختم شوي دي، زما په خیال باندې الیکشن به په ټایم کېږي. که لیټ کېږي نو هغه به د جمهوری لیډرانو د هغې د بیهیویر په وجه باندې به ډیلی کېږي. چې فوج کلم راځي نو که تاسو خیال کړی د هغې سره دوه درې جمهوری پارټیانې یوي او هغې ویلکم کوي. فوج چیرې داسې نه راغلی چې جمهوری پارټیانې ټولې په یو پیجي هغې مخالفت کوي، فوج له دعوت نه ورکوي.
په پاکستان کې نن سبا په سیاسي بحثونو کې د عدالتي مارشل لا اصطلاح هم کارول کېږي. په دغه اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي چې په اساسي قانون کې د عدالتي مارشل لا هیڅ ذکر نشته، خو باید د هیواد عدلیه د سیاسي بیانونو په ځای د اولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي.
خلک دا ګڼي چې جوډیشري د خلکو چې کوم حقیقي مسلې دي هغه په ځای پرېښي دي او د سیاسي مقاصدو لپاره خپل رول ادا کوي لګیا دي. دا وخت په بلوچستان کې ډېر خراب حالات دي. پښتانه چې دي هغه د پښتون تحفظ موومنټ لاندې چې دی راجمع شوي دي او یو ډېر لوی قومي غورځنګ دا وخت شروع دی، د هغې څه هم مخکې نتایج کېدای شي. په داسې حالاتو کې نه خو دوی براه راست مارشل لا لګولی شي او د جوډیشري استعمال به هم دوی د خپلو هغه اکسټریم چې کوم د دوی ضرورتونه دي د هغې لپاره کولی شي. داسې یو کلاو استعمال نه شي کولی چې بیا خلک د جوډیشري خلاف راپاسي.
بلخوا د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي د هیواد کورني او بهرني حالات داسې دي چې د مارشل لا عملي کېدو هیڅ امکان نشته.
لا چیف زما شاګرد او سوبارډینیټ پاتې شوی دی، ما سره لږ ورځې مخکې ورسره غرمې روټۍ خوړلې ده، نو بالکل مارشل لا نه راځي، نو دا هغه څه موډ دی، نو دا هغه طریقه ده. الیکشن ډیلی کېده چې صرف په ټیکنیکل څه وجوهات دي لگا حال کې جوړي یا نه جوړي یا څه کنه دغه کې سپت راځي، نو هغه سره لږ ډیلی کېږي نو کې دي شي. خو د فوج یا چې کوم مقتدر اداري دي هغه سپریم کورټ والے یا بل سوال د هغې د طرفه پکې ډیلې نه راځي.
د یادونې وړ ده چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید تیره میاشت په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان چیف جسټس ته خواست کړی و چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو نه وړاندې د دریو میاشتو لپاره عدالتي مارشل لا عملي کړي او نگران وزیر اعظم وټاکي.
د شاهین بنیری نه تاسو راپور واورېدو. اوس راځو د کرکټ موضوع ته. اوریدونکو، له خبر ایجنسۍ د کرکټ ځوان لوبغاړی شهنشاه اپریدی په دې وروستیو یو شمېر ریکارډونه جوړ کړي چې پکې یې په یوه لوبه کې د کرکټ د نړۍ وتلې لوبغاړی شاهد اپریدی هم آؤټ کړی دی. د شهنشاه دې بریاوو د پاکستان دننه او بهر د خلکو پام ځان ته اړولی دی. نوموړي له مشالو سره د خپلو بریاوو او راتلونکي په اړه خبرې کړي چې پرې منورشاه دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د لوړ قد کین لاس ہے تیز بالر اتلس کلن شاهنشاه افریدی د خیبر ایجنسی لوړگی سره تعلق لري. په ډیر کم عمر کې یې پر لپسې کامیابی ترلاسه کړې دي. نوموړي ته په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پر ضد د پاکستان په قومي کرکټ ټیم کې په شل اووریزه کرکټ کې د لوبېدو موقع ورکړل شو چې پکې په بریا ورته مشهور کرکټر او د پاکستان ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم د نړیوال ټی 20 کرکټ خولۍ ورپسر کړه. شهنشاه افریدی په دې تیر پی ایس ایل کې د لاهور قلندر ټیم له اړخه لوبه وکړه او په یو میچ کې یې په 3.4 ورونو کې د 4 رنزونو په ورکولو سره د ملتان سلطان کرکټ ټیم 15 لوبغاړي آؤٹ کړل. په یو میچ کې یې شاهد افریدی هم آؤٹ کړو او د نړۍ پام یې ځان ته راوړلو. نوموړي په 13 کلونو کې په نیوزیلند کې د 19 کلونو نه کم عمر لوبغاړو په ورلد کپ کې په یو میچ کې د 15 رنزونو په ورکولو سره د آیرلند شپږ لوبغاړي آؤٹ کړي وو. شهنشاه افریدی 13 کال په قائد اعظم ټرافی کې د KRL ټیم له اړخه د راول پنڈی پر ضد لوبه کې د 9.5 رنزونو په ورکولو سره په یو اننګز کې 8 کسان آؤٹ کړي وو. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل لوبي په حق له وویل
څلورم میچ کې ما خپل پرفارمنس غوړ پنځ ما اوټ کړیو. دا پی ایس ایل هسټری کې دا یو ریکارډ چې ما قائم کړو. یو نامخ کې ما دوه ریکارډ کړیو، فرست کلاس کې 8 اوټ پی وینز کې، بیا انډر 19 کې آیرلند په خلاف 6 اوټ. دا مې پاکستان یو هسټری و. بالکل شاهد بھائی یو غټ کرکټر دی، هغه ورلد کې نوم دی. او شاهد بھائی نغټ کرکټر زه ان چې فین د پاره نشته او هغه وکټ حاصل کړل. ما زه خپل خو ډیر خوشاله شوم شاهد بھائی ما اوټ کړو. ډېر خبرې پشي یو ګراوند مونږ ته نشته. دلته وګورو پېښور پاله مونږ راشو، دلته ګیمونه کوو. دغه ځینې مونږ کرکټ زده کوو. په کار دی چې هلته اوس نظر واچي، حکومت شي او ښه ګراوند جوړ شي او ښه اکیډمي جوړه شي، یانګسټر لپاره شي، پاکستان له داسې مخکې راشي.
دا راز د اسلامي کالج یونیورسټي د سپورټس اسسټنټ ډایرکټر او د پی سی بی کوچ علي هوتی د شهنشاه افریدی د لوبې په اړه وایي.
کتا سو گورے دا فاس بالران په دنیا کې کو پروڈیوس کړی دی، خطرناک فاس بالران او ہائٹ فاس بالران نو غو ویسٹ انڈیز کړی دی. نو کتا سو گورے دا ہائٹ هم دی پاکستان سره عرفان هم دی، عرفان نه پس بیا پاکستان سره دا یو بالر چې دا ہائٹ ان را روان وخت کې د دې چې لګ دا ایکسپیرینس لګ سیوا شي جو کې معشوم دی چې دا یو فرست کلاس یو لس دولس میچ او کتا سو بیا گورے دا بڑے ڈینجر بالر وی قبائلو کې ډیر زیات ٹیلنٹ دی. ټول فاٹا کې دی. کتا سو گورے مخو ګرځو په ټولو ایجنسیانو باندې ګرځېدلی یو ډېر لوی ټیلنټ ډېر لوی ټیلنټډ الکان دی. پکې عثمان شینواری وګوره، عرفان د باجوړ وګوره، داسې زاید دا اوړ دی، د وزیرستان دی. نو ټیلنټ پکې ډېر زیات دی. په فاټا کې حکومت لا دک دی چې فاټا سیکریټریټ چې دی نو هغه په کار دی چې دی د پاره صحیح مانو کې حلې ځلی وکړي.
د شخصي یونیورسټي سیکاز د کرکټ کوچ روف خټک په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د کرکټ اهالو زالو په اړه وویل.
په پښتونخوا کې زمونږ لږه غونډه بدقسمتي تیر شوه، مونږ باندې حالات سخت راغلل. خو اوس سیزن نن وینم نوی یو ګراوند دا اسټیبلش شو، فیت آباد کمپلیکس مونږ پر بب نیاز باندې کار کیږي او اوس یو بل هم چرته په خوشو کې دلته جوړیږي ورسره. او دا اکیډمیا نه چې کوم دي، خاص کر اسلامي کرکټ اکیډمي جمخانه شوه، دا شمه شوه، دا ټول ډېر ینګ لکانې پروډیوس کړ. پغې کې رضوان دی، پغې کې افتخار دی، پغې کې شهنشاه دی، پغې کې ریاض او پغې کې محسن دی، زهیب دی، حماد حسن. نو ډېر خپل پلیئر را پیدا کړل. بس قسمت خبره هم ده او لک هارد ورک دی. ټول الکانو ته کول پکار دي چې مخکې راشي. یو شهدا ورله پکار دی چې دې لک ځان اوسه ځان باندې لک مهنتو کی، بلکې کوچنګ سټاف دا منیجمنٹ سٹاف تا پاکستان پی سی بی تا دا ستل پکار دی، دا منی محنت کول پکار دی.
شاهنشاه افریدی وای د راروان انګلند ټیسټ کرکټ سیالیو کې د آیرلند پر ضد د ټیسټ په شلو لوبغاړو کې شامل کړل شوی دی او د فټنس ټیسټ نه پاس به په ټیسټ کرکټ کې موقع ورکول کیږي.
منی سے جوندن تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے قل 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 ده جون قل ده جون قل ده آئنا مساف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پا نکو روزو یہ دے ناویش بھی مڑوان خکولا دے جون 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 خکولا دے جون 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 خکولا دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سراراتا و منډا لکه غاڼې سراراتا و منډا لکه ناوې نراروان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند
پشال ریډیو د نن ورځې د نسخت خبرونو اخري شیبو تر رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شبي له شاهین بنيري وروستي لړ خبرونه.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي د افغانستان د ستونزو د هواري یوازینې لار دا ده چې افغانان کینی خپل منځ کې د خبرو اترو له لارې خپل ستونزې هوارې کړي. د قبایلي سیمو نه د سینټ غړي وایي چې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو بل د سینټ د ټول ایوان کمیټې ته د حواله کولو له وجې د ځنډ ښکار شوی دی. دا بل قومي سملې د روان کال د جنوري په میاشت کې په متفقه توګه د منظورولو نه پس سینټ ته لیږلې و خو تر اوسه پرې لا بحث نه دی پیل شوی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی ساینسز په نوم څېړنیز ادارې ویلي د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې په وسلوالو 25 بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او نور 55 ټپیان شوي دي. د برتانیې د فوج چیف آف جنرل سټاف جنرل سر نیکولس پیټریک کارټر د پاکستان په دو ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څنګ په خپل یو بیان کې ویلي چې نوموړي پرون د بلوچستان دوره هم کړې ده. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په جوزجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځایي کماندان قاري حکمت سره د خپلو نورو درو ملګرو وژلې ده. د شام په غوطه سیمه کې د شامي ځواکونو په هوایي بریدونو کې سلویخت ولسی وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دغې سیمې نه د حکومت د مخالفینو د وستلو لپاره د روسیې په مرسته پیل شوې خبرې اترې ناکامه شوې دي. په کینیډا کې په یو ترافیکي پیښه کې د هاکې د یوې لوبډلې 14 غړي وژل شوي دي. نړیوالې رسنۍ د کینیډا د پولیس چارواکو له خولې وایي چې دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوې چې د هاکې د جونیئر ټیم د لوبغاړو ګاډۍ د یو سامان وړونکي ټرک سره وجنګېد او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یولس عالی رتبه چارواکي له دندو لری کړی دي.
اوردونکو هم دې سره د مشال ریو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو وری بیا ستاسو په وړاندې حاضر جو که پر همدې څپو پاتې شوې نو تاسو د ډیور ډیو خبرونه اوریدئ. شي خپل کوربه سره لمن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پمن